سلام ستړي مشي تاسو زموږ ښاک له ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د جون دیرشمه نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. طلال شوهدري زیاته کړې چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا خبرې نن د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي تر اوسه یې څه باندې 900 کډوال له خپلې خاورې ایستلې دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سمې ویزې ترلاسه کړي. هندي چارواکو نن جمعه ویلي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډه نښته شوې ده. دا خبر وروسته تر دې خبر شو چې د سشنبې پورس د هند پر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږشتنه وژل. هند پاکستان تورن کړی چې په دې تروستي برید کې لاس لري. پاکستان بیا دا تور رد کړی دی. ایشوټډ پریس خبري ایجنټس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تېره شپه د هندي ځواکونو پر مرچلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو پرې سوابي برید وکړ، خو تر اوسه د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبر شوي نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نښتې راپور نه تایید او نه هم رد کړی دی. د دغې وزارت ویاند شفقت علي خان خبري کنفرانس ته وویل په تمه دی چې پاوز دا پېښه رسمن تایید کړي. د روسیې تحقیقاتي کمیټې نن جمعه ویلي د دغه هیواد یو جوکپړی پوځي افسر د مسکو په لمن کې وژل شوی دی. ډګر جنرال موسکالیک د روسیې د وسلوالو ځواکونو د عمومي درستیز د عملیاتي ریاست مرستیالو. دا جنرال نن په موټر کې د نیستروف پر سرک روان و چې د ریموټ کنټرول له لارې په ترسره شوي چاودنه کې ووژل شو. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې په وینا د ډګر جنرال یاروسلا موسکالیک د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. پروسږ کال د ډسمبر په میاشت کې جنرال ایګور کیرلوف هم په مسکو کې په یوه چاودنه کې وژل شوی و. د هغې چاودنې مسؤلیت د اوکراین استخباراتو منلی و. د موسکالیک د وژلو مسؤلیت تر دې دمه چا منلی نه دی. ټاکل شوی و چې نن د روسیې لپاره د سپینې ماڼۍ مخکښ استازی په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او د سولې داسې وړاندیز ورته وکړي چې د امریکا په تګلاره کې د ستر بدلون نښه بلل کېږي چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت پیژني. دا وړاندیز لومړی ځل تېره اونۍ په پاریس کې تر خبرو وروسته د امریکایي چارواکو ترمنځ خوله په خوله شو. دا له هغو څو وړاندیزونو څخه یو دی چې تمه ده نن به یې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویکتوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شریک کړي. او د توت انخمهو څو متره جګ طلایي ماسک نندارې ته وړاندې شو. دا لرغوني مصر د دې فرعون د سمبولیک ننداره په لندن کې ترسره شوه. د توت انخمهو له اسراره ډکه کیسه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مټ بیان شوې ده. د دې فرعون 3000 کلنه مقبره په 1922 کال کې د مصر د پاچاهانو په دره کې کشف شوه. د توت انخمهو له تابوت سره په زرګونه نور لرغوني اثر هم موندل شوي دي. د کشف د لرغون پوهنې په تاریخ کې یو بېساره شیبه بلل شوې ده. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالب اورېدلی شئ. له پاکستان راستنه شوې افغاني کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې او نجونې وایي هیڅ ډول امکاناتو ته لاسرسی نه لري.
مکتب شتو هغه مکتب شوقی د زامن می دی بل تا وڅ سره هغه نم راويست تعلیم نام خو پوره تعلیم ته نه ته اوس موږ ته بل چې د افغانستان وس بل رقم حالت دی.
وړاندې به د دغه راستنه شو کورنۍ وستونزې او د چې په افغانستان کې د زده کړو زمینه ورته برابر نه ده او دوی څه حل لارې سنجولې دي په دې بیرته وړاندې جزئیات ولرو. له دې سربیره نن د اپریل 15 د ملاریا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه ناروغي په هره دقیقه کې په نړۍ کې د یو کس ژوند اخلي چې تر ټولو ډېره قرباني افریقا ورکوي. په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې لرو. نور مطالب مشتقمتیم غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زه فريده سيالم او په تخنیکی چارو کې سره سيد بهروز دليري ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي له پاکستان راستنې شوې افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړو کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. یونیسیار د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې ده چې د روان اپریل میاشتې له پیله تر اوسه 1,00,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي چې ښځې او نجونې پکې هم شامل دي. ورزو نور تفصیل له فیروز عزیزي نه اورو.
بس مونږ واړه شوي مالته یو غټ شوي م یو بس دا دی اوس هم راغلو نم کوټې شته نم اوبه شته دی بس ولا چې پېغله لور مې ده نه مکتب شته او هغه مکتب شوقۍ د زامن مې دي.
28 کلنه شبینه ده چې تېره اونۍ د مارچ په 20 له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل سوې ده. شبینه د 5 ماشومانو مور ده او ټول عمر یې د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر سوی او اوس د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې په نامناسبه سرپناه کې اوسیږي. بلخوا له پاکستانه د تازه رستنه سویو افغان کډوالو په ډله کې 13 کلنه اسما چې په پاکستان کې په شپږم ټولګي کې وه او اوس چې افغانستان ته ستنه سوې او هلته له دې امله چې له شپږم ټولګیو پورته د انجونو پر زده کړو بندیز دی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. اوس ما ازادي راډیو ته وویل دا تازه راستنې سوي افغانان داسې مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې مطرح کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او زده کړو او کاري فرصتونو ته محدود لاسرسی لري. په افغانستان کې د یونیسیار مشر عرفات جمال د اپریل په 14 د دې سازمان پر ایکس پاڼه خپره کړې ویډیو کې ویلي
have arrived. Many were compelled to return.
دلته په لسګونو زره افغان کورنۍ را رسیدلې دي چې ډېرې بیرته ستنېدو ته اړ شوي. هغه کسان چې راځي ستړي او د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمن وي. ډېرې یوازې له یو څو شیانو سره راستنېدو ته اړ شوي. د ښځو او نجونو په ګډون زیانګالې ډلې په ځانګړې توګه زده کړو ته د لاسرسي په اړه اندېښمنې دي چې ښایي د ژوند او د تګراتګ ازادي محدود شي.
یونیسیار د رواني اپریل میاشتې له پایله تر اوسه له پاکستانه درستنه سویو افغان کډوالو شمیر 1,00,000 خودلای زیاته کړي. دوی هڅه کوي چې رستنه سویو ته د نغدي مرستو ترڅنګ خواړه او نورې بشري اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې دفتر په خبره په دې کې داسې کسان هم شته چې د دې مخکې کله هم افغانستان ته سفر نه و کړی. دغه شان د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون بیا اندېښنه ښودلې چې دا سرګونه راستنه سوي افغانان له سختې بېوزلۍ او بېکورۍ سره مخ دي.
په راپور کې مو اورېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوي افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړې او کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. دا ښځې په داسې حال کې شکایت لري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی د جون 13 نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې دوی په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په همدې موضوع به تم شو. په اسلام آباد کې راسره د مشال راډیو خبریال طاهر خان همدا شېبه د ټلیفون په کرښه دی. تاسو ستړي مشوې پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست دغه نوی اعلان چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وکړو او د همدې کال د جون 13 نیټه یې ټولو کډوالو ته وخت کېښود چې هغوی که راجستر شوي دي او کنه دي باید له پاکستانه ووزي، دا دغه اعلان په څه معنا دی؟ په داسې شرایطو کې چې د هند او پاکستان اړیکې یو څه ترینګلې شوي دي، آیا دوی واقعا جدي غواړي دا کډوال ټول وباسي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې د پاکستان د کورونو چارو د وزارت مرستیال چې دا خبره کړې نو دا هغه د پی او آر کارت څنګه چې تاسو یادونه وکړه داسې ښکاري لکه د دې جزئیات هغه نه دي ورکړي، لیکن داسې ښکاري چې کوم د پاکستان یو پالیسي وه اعلان شوی په 2023 کال کې د اکتوبر کې چې اول مرحله کې هغه بیا اسناد پاکستان ویل بیا سی سی کارت ور شو، نو دا ممکن ده چې هغه پالیسی په تسلسل کې دوام ورکول نه پس دا خبره د کړی یو، ځکه چې پی او آر کار چې ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي شاوخوا سوار لسنه کدی یو شاریا سلور ملیون په پاکستان کې جوړ کوي، دوی ته د دیرشم تر جون پورې نیټه ورکړل شوې، دا غیغه د پی او آر کارت هغه موده هغه هغه توسی شوی و هغه زول شوی و، خو د دې بیان نه زما خپل معنا همدا مطلب ته هم داخلم چې خبر وروسته وشي، ځکه دا کابینه فیصله پاکستان مرکزی کابینه دا د پی او آر کارت په اړه چې څومره ماضی کې هم دغه غزولي شوی دی فیصله به پریکړه به کابینه کوله، لیکن اوس وزیر اعلان کړی دی بیا به هم ګورو چې کله د جون، خو د بیان نه خو دا تاثر دی چې دا درېمه مرحله ممکن ده چې کوم پی او آر کارت والا افغانان دي او هم د پاکستان څخه لاړ شي، خو لیکن دا خبره حیرانتیا ځکه ده چې لکه دا سونه مودوس پاتې را یعنی د مې میاشت بیا د جون میاشت یا سوره دی په دې اپریل کې نو معنی خون ده چې ویل چې وی دي هغه افغانان چې پی او آر کارت دی پاکستان کې رجستر دي ځنې حکومت د دغه بنیاد باندې لري چې هغه باید دغه نیټه پورې لاړ شي، لګیو
پاکستان کې او کېدای شي زیاتره داسې وي چې هغوی هملته زیږېدلې وي او بیخي افغانستان ته راغلي نه وي، د دې کډوالو څه حقونه دي چې دوی څه کولای شي د دغه فیصلې په وړاندې؟
مهمه دا غی د پاره د پاکستان کوم د پیور کارت ورکړي یو غی دلتا یو کانی لرلو چې د پاتشي نه غا ناکنه نو یو دلا چې په دې بنیاد باندې وی یو سیم کارت خسته شو او بنکی اкаўنٹس حسابونه غیم پرانستل شو د سیم په خوا ویل شو چې غی په دې بنیاد باندې د ډرایوینګ لیسنس هم خسته شي، نو دا غزر شان خو بیا ما اکثر افغانانو به د چا سره پی او آر کارت واغې به شکایت هم کول شي د دې ته دا شان ورکې شوی دی دغه، لیکن عملا بداسي نو خو بار د ټول نه مهم د پی او آر کارت دا چې هغه په پاکستان کې قانوني جون کولی شي او سم کولی شي تر د جون د دیشمه پوري او دا به اول ځل وي که فرض کې د دې وزیر دا خبر رښتیا وي او دا امریکایي، نو معنی دا چې پاکستان کا څنګه تاسو وویل چې کوم پاتی بشي د دې اس سي سي کارت نه نور څه نه هغه پی او آر کارت ورنی لکه پاکستان وړي دام لار شي، نو هغه پاکستان د لکه د پلان چې کنده چې ما سیوا د پاسپورت او د ویزې نه علاوه نو ټول باندې لار شي، لکه دا د دې نه یو معنا خستل کې دي شي
که چیرې دغه کډوال لکه څنګه چې د اوس پروسه روانه ده کډوال په زور باندې راوستل کیږي او دا کډوالو شکایت او ادعا ده چې د دوی ټول مالونه جایدادونه او پیسې چې چیلري ټول ونه په پاکستان کې پاتې کیږي او په زور افغانستان ته اخراجيږي، آیا دا پروسه به هم داسې وي؟
ګوره دا چې کله پاکستان دا دوه اعلان وکړ نو دا یو اندېښنه کډوالو سره ځکه وا دلته لکه زخپل امر اسلام آباد کې موږ ګرځیدو موسم ډیر افغانان موږ پیژنو، نو دلته غوی پاکستانانو سره په یو ځای باندې دلته سرمایه گذاری کړی دا چې کم قانون دی چې یو بهراني بغیر دا یو ځای کس نه شي کول، ډیر خلکو پاکستانانو سره په یو ځای پیسې لګولې دا بیا جدادونه اخستي بیا مارکیټونه دي ریسټورانونه دي او لکه ډیر زیاتل تغییر نشم کړی بګ ځنه پکې خوغه ماګه ټیکس هم ورکي داسې پکې ډیر افغانان چې هغه ټیکسونه ورکي او دا ګوره دا اوس چې مشکل پیدا شو چې دوه هفته وخت ورکړي چې تلار شه او تاسو د پیوس لوي ښکار تیر کړی دي ستاسو ډیر زیات شیان دي، تر اوسه پورې د موږ دا خیال و چې د پاکستان د بهرنوی چارو وزیر تلار شي، نو دا خبره موضوع په دې باندې خبرې شوې دي به یو رسمن یو اعلان، لیکن هغه اعلان نه په کابل کې وشو نه تر دې وخت پورې شوې دي، دا به تشویش نور زکه د افغانانو چې پی او آر کارت هم سی واقعي چې پی او آر کارت والا بیا نسبتا دغه بیسنا د یا د اس سي سي کارتونه زیات بیا پاکستان کې سمه گزاریم کړل، بیا غیر سره یو دا سوچ خو چې دې سره دا کارت دی پاکستان حکومت وتور کړی دی مرګل ملتونو په بلاتر او په حمایت دا کارت ور کړی دی، په چې دا اعلان شو نه غیر سره یو مشکل پیدا کیږي او هغه زما ګماندار چې حکومت هم ګورو دی د مهاجرینو دی مسلې ته، نو دې کې به زیات هغه خلک وي دا پی او آر کارت والا کې چې دې په زیات د سرمایه گزاریم وي دې ډیر شیان خستې منغې د پاره مشکل به وي که تر څو پاکستان یو واضحه پالیسی اعلان نکړي.
لاندو کې خان صاحب قدم راته وای تاسو د کډوال سره ناسته پاس لري یو ډیر پکې داسې هم دي چې په پاکستان کې له پاکستانیانو سره ګډ کاروبارونه پیل کړي دي، دوی څومره اندېښمن دي چې دا پروسه به څومره اغېزمن کړي؟
ډیر زیات اغېزمن دي او ډیر اندېښمن ځکه دي چې کله د ایس ای سی کار دا اعلان وشو نو زه خپلم په دې اسلام آباد کې شاوخوا کې بڑا ګڼ شمېر خلک دلته ژوند کوي، بارا کوی او سیمه ده چې ډیر زیات افغانان دي خپل حالت ورغلی ما او هلته چې موږ ناستو لکه ګڼ شمېر یو ځای ناستو هغه سره مرکې کولې هغه کې بیا پیور کډوالم وو او هغه ما تخپل لکه وې مثلا یو کس چې کوم اسلام آباد کې دلته د مهاجرینو مشر دی هغه سره په ناستو ما هغه ما په درې دوکانه په دې بارکو د بارکو یو مرید چې سړی اسلام آباد دی او ډېر لوی ځای دی هلته زما درې دوکان دلته زما لوی مشینري چې هغه په شمالي د پاکستان برخو کې هلته په غرونو کې لګیا د کار کوي نو لکه او دا د یو کس خبره وه بیا نورم چې تاسو سره ممکن ناستو نو ځکه کروڑونو بیا مالونه ډېر زیات دي دا ساروي او هغه ډېر نو هغه د پاره دا بیان به زما خیر د هغه د پاره ځکه دا نښنی ورشي چې اول د هغه دا سوچ وو چې ممکن دا د پی او آر کارډ والا کې لکه دا وغځول شي دغه موده خو دې اعلان خو هغه ځکه نو دا تر اوسه پورې پاکستان باید یو پالیسی واضح پالیسی لنګ چې د خلکو د مالونه د خلکو د پیسې د خلکو د جیداد سره بس کیږي.
مننه کور ودان ژوندې اوسې په اسلام آباد کې د مشال لړۍ او خبريال طاهر خان و چې د پاکستان د نوی اعلان په اړه چې د جون تر درشمې د ټول د پی او آر کارت لرونکو کډوال له پاکستان ووزی موږ سره رستي جزئیات شریک کړل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو سیمه ایز موضوع اخلو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په پهلګام کې د سشنبې د ورځې تر برید وروسته اړیکې کړکېچنې شوې دي. په کشمیر کې د نښتې راپور نه ورکړل شوی دی او پاکستان خبرداری ورکړی چې هند د اوبو له تړون څخه نه وځي. همتا شیبه همکار محمد شیبر سره په سټوډیو کې د شیبر سره مهرباني.
مننه. هندی پولیس او پوځیان نن د هند تر واکلاند کشمیر کې کورونا او ځنګلونه پلټي او هڅه کوي چې په پهلګام کې د تر سره شوی برید عاملان پیدا کړي او ونیسي. د سیشن بی پورس د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږ بشتنه ووژل. هند په غیر رسمي ډول پاکستان تورن کړی چې په دې تروسی برید کې لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی. په دې ترڅ کې د هندي چارواکو په وینا د کشمیر په متنازع سیمه کې د دوی د ځواکونو پاکستاني پوځانو ترمنځ لاندنه شته شوې ده. اسوسییټډ پریس اژانس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي چې پاکستاني پوځانو په سپکو وسلو تیر شپه د هندي ځواکونو پر مورچو ډز وکړي چې هندي پوځانو ځوابي برید وکړ او تر اوسه د مرغوب خبر نه دی ترلاسه کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نشټې راپور نه دی تایید کړی. دغه وزارت وایند شفقت علي خان خبري کانفرنس ته وویل چې دې ته انتظار کوي چې پوز دا پیشه رسمن تاییدوي او کنه. بلورته د پاکستان مشانو جرګې ولایي هم منزور کړه چې پکې ویل شوی دی چې د هند لوري د اوبو د مخنیوي او یا هم د پوځي اقدام هڅه وشي نو سخت جواب به ورکړ شي. د پاکستان مشانو جرګې د پهلګام په بریټ کې د خپل هواد لاس لرل رد کړي او ویل دي چې اسلام آباد ته ترهګري خلاف دی. د پاکستان د مشانو جرګې په غونډه کې اساق دار چې دغه هواد د سریاسم رسچال او د بهرنیو چارو وزیر دی وویل چې هند باید په شپېته مو کلونو کې د اوبو لښوي تړون نه بهر نشي او که څوک دا تړون ماتوي دا به جګړې ته درابللو په معنا وي. هند په پهلګام کې تر بیت وروسته وویل چې دا تړون ځنډوي. که څه هم هند په پهلګام د پهلګام په پیښه کې په رسمي ډول پاکستان نه دی تورن کړی خو د پنځشنبې پورس په کشمیر کې پولیسو په دې بریټ کې څلور تنه تورن کړل او د هغوی له ډلې د دریو رسم شوي چیرې له رسنیو سره شریکې کړې. په دوی کې د هند تر واکلاندې کشمیر کې د پولیسو په وینا دوه تنه پاکستانیان دي او ټول د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې غړي دي. هندي پولیسو د دغو کسانو په حقله د معلوماتو په بدل کې د نږدې 15,000 امریکایي ډالرو انعام ټاکلی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
وړاندې بره سره واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او یو شمېر افغان سوداګر د پاکستان حکومت لخوا د واګه بندر تړل کېدل د افغان سوداګرو په ځانګړي ډول صادراتو لپاره یو لوی زیان کړي. خو اوس دې خبر ته تم کې کوشو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایټالیا ته په سفر روان شوی دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ سبا شنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. اوس هم ورزو لا سنکا کرنا د افغان سوداګرو او پانګوالو د اندېښنو په اړه چوسیا ته ورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د پاکستان لخوا د هند تحریمونو په غبرګون د واګه بندر په تړل کېدو سره به د افغانستان صادرات زیانمن او کموالی به پکې راشي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندر د چهارشنبه په ورځ ناوخته د سوداګرو پر مخ تړل شوی او دا مهال چې کوم مالونه په لاره دي هغه هم له ستونزو سره مخ دي.
د واګې بندر زمونږ د صادراتو لپاره خصوصا د وچ میوې او تازه میوې لپاره ډیر زیات مهم بندر دی او ډیر اساسي او نږدې وچه لار ده چې په ډیر لږ وخت کې زمونږ مالونه هلته رسیږي. متاسفانه چې دا بندر د پرون رئیس ته بند شوی دی او زمونږ مالونه هلته ولاړ دي.
نوموړی وایي دا هند ته د صادراتو لپاره تر ټولو ارزانه لاره هم وه. ښاغلی الکوزي دا هم وویل چې له افغانستانه په کلینی ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې د شاوخوا 500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادرېږي. خو دا چې په ټوله کې د دې بندر له لارې د سوداګرۍ کچه څومره ده جزئیات یې ور نه کړل. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ویلي چې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د تحریمونو په غبرګون د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو تر څنګ واګه بندر هم تړلی دی. د راپور پر بنسټ یادی کمیټې ویلي چې د اوبو له تړونه د پاکستان بې برخې کول په یو جنګي اقدام ګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوس یا سند د اوبو ته تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې هم د پاکستان لخوا د واګه بندر د تړل کېدو له امله اندېښنه ښودلې. ویلي دا ډول اقدامات سوداګري او ترانزیت زیانمنوي او هیلې ښودلې چې وضعیت ډېر ژر بیرته عادي شي. د دغې ټولنې ویان خالد رحماني رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي
متاسفانه با مسدود شدن این بندر تمام تاجران میوه‌جات خشک افغانستان که گفتم میتونم تا 70% صادرات میوه خشک به کشور هندوستان است زیان‌های بسیار بزرگ را متحمل می‌شود چون هوا هم گرم است.
دقیقا هم دقیق شمیر نهی خواهی دواگه بندر ده تردل که دوله عمله حال تا دو دوی لسکون موتر صادرات بند پاتی دی.
په هندوستان که دو وچی میوه یو سوداگر جواد باسون هم ده اقدام اندیخمن کرده دی.
د افغانستان ټول هغه محصولات یا پروډکټس چې هندوستان ته را لیږدول کېدل لکه تازه میوه وچه میوه او غالۍ او ځینې هغه محصولات چې د هندوستان افغانستان ته لیږدول کېدل لکه بوره غنم او داسې نور سیزونه د دې ټولو محصولاتو لیږد رالیږد د همدغه بارډر له لارې ترسره کېده. د دې بارډر د تړلو تصمیم به د افغانستان او هندوستان په سوداګریزو چارو ډیره منفي اغیزه ولري او ټول افغان سوداګر په دې اړه ډیر خواشینی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر داسې مهال هند ته د تجارت په برخه کې د واګه بندر په ارزښت او مهموالي ټینګار کوي چې د هند بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 3 میاشتې مخکې په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. بیان کې راغلی و چې د دغه وزارت سکرتر وکرم مصری د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې موافقه وکړه چې د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي. د یادونه ده چې په دې جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
تاسې مخه کلا ساده رادیو ناوري. نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د رښتین نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي دغه هیواد د ملاریا د کمول لپاره سخته مبارزه کوي، خو لاسرونه نه له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزی پر راپور کې.
د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسیدونکی ویس کلان عبدالله و دی وایي لیوی اونۍ راهیسې په ملاریا اخته سوی دی. عبدالله چې نږدې هر کال په ملاریا اخته کیږي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د هوا په ګرمېدو سره د ده په ګډون د دې ولسوالۍ ډیری کورنۍ په دې ناروغۍ اخته سوي دي.
د
کابل ښار اوسیدونکی فیصل چې له څو ورځو راهیسې مور په دې ناروغۍ اخته سوی هم ازادي راډیو ته وویل.
کمی خوب میشه ولی پس بینید پس بدتر میشه، دیگه تب خیلی شدید داره.
کلی صحت خوی او کلی بدتر شي، شدید تب لري او کله کله لرزه هم پیدا کوي. په دې بیکاری او د سم اقتصاد نشتون کې چې درملنه یې وسه نه لرو، تر څو په یوه مجهز روغتون کې بسترې کړو. دولتي کلینک ته مې پوتله وویل چې ملاریا شوي، ځینې دواګانې یې راکړې او توصیې هم وکړې.
د افغانان په داسې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو په ملاریا اخته کیږي چې نړیوال روغتیایي سازمانونه هم په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه وایي افغانستان د ملاریا د کمولو لپاره سخته مبارزه کړې، خو خبرداری ورکوي چې اوس د لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د اپریل په 15مه د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه د یو پیغام له لارې په افغانستان کې روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر سنیزا سلوادور په حواله زیاته کړې چې اوس په افغانستان کې د ملاریا د ختمولو لپاره د اقداماتو وخت دی. د نوموړي په خبره موثرې وسیلې باید وکارول سي، سیمه ییزې لارې چارې باید په پام کې ونیول سي او د دې ناروغۍ پر وړاندې ټولیز اقدامات باید وسي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز په خپله ویبپاڼه ملاریا له موږ سره ختمیږي په نوم خپور کړي شعار سره لیکلي، د ملاریا نړیواله ورځ یو فرصت دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامدارې پانګونې او سیاسي ژمنې اړتیا پیاوړې کړي. دغه سازمان وړاندې لیکلي چې ملاریا په نړۍ کې په هره دقیقه کې نږدې یو کس وزني چې تر ټولو زیات کسان ورنه په افریقا کې مري. هڅه مو کړه په افغانستان کې د دې ناروغۍ د خبرېدو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي ملاریا یوه ویروسي ساري ناروغي ده چې آن د مرګ لامل هم ګرځي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
د ملاریا ناروغي یوه هاده ساري انتوني پارازیتي ناروغي او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ سره کېدای شي چې لویان او ماشومان ښځینه او نارینه په دې باندې اخته شي. ملاریا ناروغي انتقال د انوفیل د مناسب غوماش په واسطه باندې له مصاب کسانو څخه روغ کسانو ته د ملاریا انتقال ده.
نوموړي زیاته کړه چې د ملاریا نښې نښانې تبه، سخت لرزه، د بدن سړېدل، خولې کېدل، کانګي او په ځانګړې توګه په ناروغ کس کې نس ناستی دی چې ډیری وخت له 50 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره مېرمنې په دې ناروغۍ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که څوک دا نښې نښانې ولري نو زر تر زره دې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي څو له مرګه خوندي پاتې شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام علیکم هیله میومنی تر نوسته کون کو هیله د چرو هو جوړ وستا وخت مو هم چر د محل په خیر رسولی وي تاسو ټول ته د نن ورځ لپاره شرخ لاس ته يم هیله د چنن ورځ هم د لستر خلل نشي پر سره ملتیا کوي او د نن ورځ د موضوع څخه ګټه واخلي در نوسته کون کو نن موضوع د حسادت په حق لده د چی حسادت څه دي او زموږ په ژوند زموږ پر ذهن زموږ په افکار او په حساتو باندې کومې اغیز لري نن په هم دغه لوست کې موجود تاثیر باندې او په هیجو حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ ستاسې ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اخیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابي، د بل چا د شتمنۍ، د مهارتونو یا د اړیکو په هکله رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابي ته موږ ګورو، شتمنۍ ته ګورو، د هغو مهارتونه یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کم چې موږ د لاس ورکړی دی او ووینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسې نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره ووینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابي، د بل چا د شتمنۍ، د هغو د مهارتونو یا هم د اړیکو په هکله رامنځته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنا لري، هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نشې څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو یا د مقابل نفر سره یا د ځینو خاصو خلکو سره یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نشي د دې احساس دا دی چې موږ دوامدار فکر کوو د هغه چا پاره چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته، د ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه د زموږ او ستاسو د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ووینو چې لاسته راوړنې لري یا کومې خاصې لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نشي دي خفقان او نا امید دي چې د یو کس په لسترولو بریا او ورتیا او سره موږ ډیر خفه یو یا ډیر نا امید یو ځان کم احساس او ځان نه اله احساس او یا د محرومیت احساس کوو په ځان کې ډیر د کمواله ډیر د کمزوري احساس کوو بل نشي چې دا هغه چلندې نشي دي از موږ د کړنو نشي دي چې د یو چا په حق له خصوصا د هغه کس په حق له چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو د هغه په حق له منفي خبرې کوو دلته دا از موږ منفي خبرې کول دا ښکارا کوي دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حق له چې موږ منفي خبرې کوو د هغه سره حسادت لرو البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوي کمرنګ ښکارا کوو از موږ هڅه از موږ کوشش دا وی چې یو کس به شه بریا لاسته راوړي مګر موږ هڅه کوشش کو د هغه بریا کمرنګ کو د هغه بریا ډیر څه د ښکارا کو یا هغه ته مثلا د خلکو په مینس کې یا د یو ډلې په مینس کې د هغه کس هغه بریا وی ډیر کمرنګ ډیر څه تراولو چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه و یا خاص زحمت نه وستلی یا په ډیر اسانه سره دی دا بریا ته ورسېدی یا دی دا څه لري په دې خاطر داس بریا ته رسېد دا ځینې خبرې کول دي دا بریا کمرنګ ښکارا کول د دې ښکارندوی کوي دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو د بل چا د ځان منولو هڅه په ځتره وختونه کې زیاتره داسې کسان ستا چې هغه د حسادت لمخې هڅه کوي چې نور ته زیان ورسوي هغه یا د هغه بریاوي کمرنګ کې یا د هغه لاستراوړنی مخه ونیسي او داسې ځینې نور ډولونه سره هغوی زیانمن کي او خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسېږي چې دا ټول د حسادت ځینې نشي دي راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی د خود کمبینی خپل ځان ډیر کم احساس او خپل ځان ډیر کم وینو کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري خپل ځانګړتیاوي خپل ورتیاوي ورته د ارزښت وړ نه وي نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني ډېر کم احساس کوي نو لومړنی دلیل همدغه خود کمبینی دی چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نور سره همیشه خپل ځان پرتله کوو دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامدار پرتله ده چې موږ په دوامدار شکل سره خپل بریاوي د نور سره یا د نور بریاوي یا د نور شتمنی یا د نور ورتیاوي او ځانګړتیاوي یا د نور ژوند د نور د ژوند طریقه د هغوی حالت خپل ځان سره مقایسه کوو یا خپل ژوند او خپل بریاوي شتمنی او داسې نور سره د نور سره مقایسه کو همدغه دوامدار پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي بلې هم ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لري نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي په ټولنه کې د نورو بریاو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي مثلا په ټولنه کې یو څوک ویني چې ډېر زیات بریاوي ته رسېدلی یا ډېر بریاوي لاسته راوړي وي د هغوی مقام ته موږ وینو دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کیږي بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کیږي او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي که دغه حسادت دوامدار او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیز لري یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي تر ډیر بد اندازې پورې تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي نو رواني ناروغي رامنځته کوي مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو د نورو سره حسادت احساس ولرو زموږ ذهن زموږ مغز زموږ احساسات هر څه به ډیر منفي وي افکار به مو ډیر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډیر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي استرس او استراب مو ډیر زیات وي پر ځان مو باور ډیر زیات راکمیږي اړیکې مو خرابېږي ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو نو کولای چې د هغه سره شي خبرې وکړو نو کولای چې شي اړیکې وساتو نو دلته اړیکې مو نوري هم خرابېږي او د منځ ځي بل دا چې همدغه د حسادت لامل موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپیریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. موږ چلند موږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په حکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لري، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوي، د هغو په حکله منفي خبرې کوي، او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپیریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپیریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپیریال کې، نو دلته تاسې نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړي، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپیریال کې کمزوري کیږي، او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا د دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کول څخه تاسې همیشه ځان وساتئ. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونه کړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړي وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلا وي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ، او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي، او هڅه وکړي چې کچېرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړي. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ، او د نورو د بریاو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغې تشویق کړئ، پر ځینې چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ. او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي، او تاسې به وکولای سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارو کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه سلام علیکم کې هلی مېمنې درنسته کوم کو هله ده چې روغ او جوړ به یاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د نن ورځې لبسته شراغلاست وایم هله ده چې نن ورځ هم د لوستر اخرنی شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي درنسته کوم کو نن مو موضوع د ناهیلی یا د ناامیدی د احساس په حق لده د چې د احساس بولی راوینست کیږي څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند زموږ په احساسات او په زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستلو اخرنی شی بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوستل غواړئ او ورڅخه ګټه واخلئ نهیلی هغه نهیلی یا ناامیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو د خپلو مخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه ډیر کمزوري او ډیر بې اختیار احساسوي دی په دې باندې باور لري کم کسان چې د نهیلی یا ناامیدی احساس لري په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی او نهیلی احساس چې دی هغه یو عادي یعنی عادي موضوع دی او عادي احساس دی کچېره پلن مهاله توګه تجربه سي خو کچېره دغه احساس تر دوه اونیو یا تر یوې هفته هته دوام زیات سي یا دوامدار وي نو دلته یو جدي رواني ستونزه رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو نو ځکه کچېره دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د لنډ وخت لپاره وي کچېره څوک تجربه کوي دا به له شک خبره ده چې په ژوند کې موږ تاسو دغه احساس اند دغه احساس سره حتما مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتما تجربه کوو خو کچېره په لنډمهاله توګه وي لنډ د لنډ مدې لپاره وي دلته کوم خاص ځای نه رسوي خو کچېره دا احساس دوامدار سي نو کولای شي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي د نهیلی احساس یا د ناامیدی احساس په بیلابیلو شکلونو سره څرګندیږي مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري دوی د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل مخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولای چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي نو په دې وخت کې منفي کار بیا د دوی انرژي د دوی توان د خپل اهداف لپاره د خپل ژوند مختبهول لپاره دوی د لاس ور کوي نو همدا چې کله دوی د توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبهول لپاره په سمه طریقه سره دوی د توان او انرژي د لاس ور کوي او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي ذکر اوقات خفقان ډیر شدید خفقان یا جوړ خفقان لري یا هم جاړي به ارزښت ځان احساسوي په هر څه کې دوی به علاقه وي یعنی د خوړو سره د بیلابیل خوړو سره د ځایتاک سره د طبیعت سره د مختلفو شانو سره دوی خپل علاقه د لاس ور کوي یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري ځکه دوی ته ژوند به معنا ښکاری دوی ته هیڅ تونځه هل کې دونکو نه ښکاری هر څه بله معنا او به مفهوم ښکاری نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هتا مخ کې زیاته علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې د علاقه د لاس ور کوي او په هر څه کې دوی به علاقه وي خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاصتونه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورزي ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي راکښته کیږي د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لري ساتي او دوی د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه هغه کوم موخې او کوم هڅې چې دوی درلوده هغه هم پرېږدي نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغه حالات لري مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري د د لپاره هڅه نه کوي خپل اړیکې را کم وي خپل اړیکې را کمزوره کوي او په هر څه کې به علاقه وي به ارزښت ځان احساسوي ځان به وسه او کمزوري غني نو دي د ناهیلی یا د ناامیدی احساس لري خو کچېره دغه احساس لکه مخ کې چې هم یادونه وکړه کچېره د احساس لنډمهاله وي د لنډې مودې لپاره وي نو کوم کوم خاصه زیان رسوي مشته کوم خاص غیز زموش پر روانی حالت پند نه لري خو کچی دی دغه حالت هته تر یوې هفته هم زیات سو یعنی دوامدار سو ډیر جدي سو نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي د نهیلی اسباب تر ځو نهیلی کېدای شي چې مختلف اسباب ولري بیلابیل عوامل یا دلیلونه ولري مثلا ذهني فشار کېدای شي یو د نهیلی یا د ناامیدی یو دلیل یا عامل وګڼل شي مثلا اوشمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي دغه اوشمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کیږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کیږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامۍ سره مخ کیږي نو دغه یو ډول اوشمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د نهیلی یا د ناامیدی یو سبب ګڼل کیږي چې دوی د دغه ستونزو څخه دغه ناکامۍ له امله دوی د نهیلی احساس کوي ناامیده سي او دې ته نور خپلې ستونزې حل کېدونکې نه ښکار کیږي ورپسې دوهم دلیل کېدای شي د ژوند ناخوالې اوسي مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای شي مالي ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي د دې تر څنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدی یا نهیلی احساس سره مخ کیږي ځکه دوی خپل په وړتیا خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزوري دي او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا دوی نه لري نو ځکه دلته د ناهیلی یا د ناامیدۍ احساس د ترامنځ کیږي ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دي کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیز رسنیو وینو پر فیسبوک پر انستاګرام پر ټیک ټاک داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته یا د هغوی بریا یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري هغه څه چې په تصویر کې ویني هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاو یا د هغه د ښکلي ژوند د پرله پسې د لیدلو له امله موږ خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کیږي ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو نو دلته بیا هم د نهیلی یا د ناامیدۍ احساس انسان تر منځ کیږي ورپسې دلیل کېدای شي ذهني ناروغي مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای شي ژوند ته موږ د معنا نه ورکو یا ژوند ته د معنا ورکول نشتنوالي د خپل مخ او د خپل هیلو په حق له وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو رازو دې ته چې دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو د دغه احساس د مدیریت د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو د منفي فکرونو مخه ونیسو د خپل بریاو په حق له فکر وکړو په خپل اهداف او په خپل مخ باندې تمرکز وکړو مثبت فکر کولو تمرین وکړو مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو کچېری هغه ملګری وي کورنۍ وي یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي خپل ستونزې باید هغه سره شریک کړو او څخه مرسته وغواړو د کوچني هدفونو ټاکل د دې لپاره به موږ کولای شو چې پر خپل کوچنی اهداف باندې تمرکز وکړو د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچنی څخه ولوی هدفونه ته موږ ځان ورسو نو باید پر کوچنی هدفونو باندې تمرکز وکړو پر همدغه لا اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کوملارې چې باید هغه کې ذهني تمرینات ولرو منفي فکرونه مخه ونیسو مثبت فکر وکړو د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ته لاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ مثلا په کم ریوال په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دی کړی هغه یو ځل تجربه کړي، مثلا کولی سي منظم ډول سره ورزش وکړي، خپل ځان لپاره وخت وټاکي، سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړي، کوشش وکړي چې صحتمند خواړه وخوري، خپل تغذیه سم کړي او خپل خوب منظم کړي. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکي، خپل د خوب کوم ټاکلي وخت چې دی خپل د خوب لپاره ټاکلي وخت وټاکي او هڅه وکړي هغه وخت پر هماغه ټاکلي وخت باندې تاسو خپل خوب پوره کړئ، او هیڅ کله دا کوشش مه کوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بې نظمۍ لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونو باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په حق له ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لرئ هغه تاسو بې ارزښته مه ګڼئ. هغه کچیرې خفګان اوسئ، کچیرې زتنګون اوسئ، کچیرې نارامی یا ذهنی فشار اوسی، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکي، یو اقدام وکي، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکي، او هڅه وکي چې خپل هغه احساس کنټرول کړي. تر څو یې کولای شي چې مراقبه او استراحت وکي. کچيري ذهنی فشار مو ډیر زیات وسی، تاسو هڅه وکي چې استراحت وکي تر څو ذهن مو آرام شي، او کولای شي چې د مراقبه یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکي، او هغه فعالیتونه سرته ورسوي، او کولای شي د ژور ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوي. هر کله چې تاسو منفي احساس لري یا پر تاسو لږ فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژور ساه واخلي او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي، یا مثبت خلک وي تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله، د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسو وړتیاوې نورې هم ښې کوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو لار سي، او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلي یا ناامیدي احساس مدیریت کړئ، هغه کنټرول کړئ، او اجازه ورنه کړئ چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلي مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دې لارې د دغه احساس مخنیوي وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنی خوشحالۍ ته تاسو ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپېریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیر بریاو په حق فکر وکړئ، د هغو څخه تاسو الهام واخلئ. هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړې ده، هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسو باور وکړئ، او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ تاسو نن د ناهیلۍ د احساس په حق لوویل، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارو چارو په حق لمو معلومات لسته راوړل. په دې هیله چې ګټه به مو سره اخیستې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې راسو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
پشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راست، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخوانم، بی تو جای قلب آرام از تپش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جایی قلبی آرام